دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبریږي چې کوربه یې زه احمد تکل یم. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری آژانس د خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د رسنیو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګېدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلي چې انصاري د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکاري او د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مهدي انصاري نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاري د روان کال په تلې میاشتې هغه مهال لا درکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو، د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرغومی په 15 وویل چې د هیواد د ولسوالیو 22% اوسیدونکي اوس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه لوړه وکړي. ښاغلي ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې ده. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اګست په 1 له افغانستان ووتل. دا موافقه د 2000 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه. د 2020 کال د اګست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل د هوایي ډګر په ای بي نومې دروازه کې په یوه انتحاري حمله کې چې پړی د داعش ډلې خراسان څانګې ومنله 14 امریکایي پوځیان او له 170 ډېر افغانان ووژل شول. اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری کووالینکو نن په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلز، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ اهداف وویشتل شول. د کووالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روته ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي. ښاغلی روته پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې باید خپل پوځي دریز پیاوړی کړي. او رستای خبر دا چې شمالي کوریا نن ګان لاند واټن وشتونکو میزایل وتوغول. دا خبر د جنوبي کوریا پاوز په یو بیان کې ورکړای دی. د بیان لمخې شمالي کوریا نن سهار 9:30 بجې د کانګیې له سیمې څخه دا میزایل توغولی چې تر 250 کیلومتر پورې مزل یې کړی او بیا په سمندر کې لویدلې دي. پیونګیانګ دا توغندي داسې مهال وشتلې چې د جاپان صدر اعظم تاکیشی یو آیا جنوبی کوریا ته تللی دی. یو شمیر کارپوهانو د شمالي کوریا د ازموینه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ادارې ته یو پیغام بللی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه او خې چاره دا زما حق دی پروگرام ته چې د خځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسکوربم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکارۍ سازمان د روانې اونۍ د شنبه او یکشنبه په ورځو یانې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي د غونډې ته بلل شوي وو خو خپل استازي ورونه لیږه. د اسلامي همکارۍ د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلی طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالی یوسفزای غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او له کلونو راهیسې هغه له خپل حقونو محروم کړی دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وګي یا سمبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارس د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالې امینه محمد د 1400 لومړی کال په سلواغي عدلوي میاشتې کابل ته لسفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو ورسته د افغان جنو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سم د ستین جنو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو لزده کړو او د ښځو لکار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن لخپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکارۍ سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅ ولای شي کنه، او آیا پرختیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونی زده کړي او کار وکړي کنه. د خبرونه میلمنی دي د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی، د خزو د حقونو فعال غلې ولی او د بشري حقونو بل فعال او جرنالیسته مینا اکبري. درې وړو میلمنو ته خرغلاست وایم. باس له نظیفه جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی دا دی چې د اسلامي همکارۍ سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
د دې زیاته مننه سلامونه او درنښت ټول ته وړاندې کوم. البته تاسو د په دې حق لا کوم پوښتنه چې وکړل دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګانې او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي حتی یو مشخص موضع نه درلودل. دوی حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په دسي شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي او وایي چې طالبان حداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای. کچیر ته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي. بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شوی چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس وي بيخي تر پښو لاندې کړي دا، او هغه بيخي زه د دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پورې شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې، نه طالبان راغلي دي نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسې په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه، تاسې به طبیعي خبره ده موږ او تاسې د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم سوی دی، په دې باندې موږ او تاسې پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسې د افغانستان فرهنګ هم دی لکه طالبان چې وایي؟ آیا موږ او تاسې د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو دا خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوردهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي؟ هی تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوی د خلکو په وچه ډوډۍ باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي؟ یا اول دغه د قدرت سپارل طالبان متاسفانه
نه د اسلام نمائندگان دي، نه د افغانستان د خلکو. بله آغلی جلالی، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو، د طالبانو سر و کار له اسلامي فقه، اسلامي اصول او دینی علوم سره دی، او له احادیث سره دی، او د عام خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظره استدلال وکړي شي او دوی ته قناعت ورکړي شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د ښځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پیکیږي او افغانان دننه په هیواد کې ټینګار پیکوي، په دوی ومنل شي؟
ډیره زیاته مننه کوم، خو تاسې زه فکر کوم تاسې ویل چې د طالبانو سرکار د قرآن شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، د دې له طریقه خلک دوی ته قناعت نسی ورکولې، نور کومه لاره باندې به موږ کولای سو چې دوی ته قناعت ورکو؟ زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلۍ یم، یو هغه کس یم چې شاید د دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظر دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت ما تقینات را کی ما دا چیلنج ور کړی دی، د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي زه ور سره حاضر آماده یم باس ته، لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلې. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا وس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي، امغه دا اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی وایي په کوم دلیل تاسو فکر کوئ چې خځه اجازه لري چې درس ووایي، لوړ زده کړې وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زبې دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې دوله آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یو دلی ته، یو قوم ته، یو چاته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نور پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځېدلی دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې ښځو ته او نارینهو ته، مثلا ښځو ته ویل دي چې تاسو حجاب وکړئ، یا مثلا نارینهو ته ویل دي چې تاسو مثلا جهاد وکړئ. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او ښځو باندې نه دي ویشل سوي. زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوي چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه وروسته، د خلفای راشدین د دورې نه وروسته وویشل سول. دا په هغه زمان کې نو ویشل سوي چې دینی علوم او عصري علوم، علم علم دی، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغوی خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته چې لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګورئ، د قرآن عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق، د قرآن کریم په 9 سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سوره زمر په 9 آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي، هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي؟ یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوستی نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیک او لوست زده کړه. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیره زیرک او باسواده میرمنه و. په هغه زمانه کې حضرت بی بی عائشه همدا رقم ام سلمه چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره و. څونه مثالونه موږ نور ورکو؟ همدا رقم
او بخښه دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی، دا ټول د خځو لپاره دی، په خاص ډول د دینی علوم زده کړې ته اشاره نه ده شوې، عصري علوم ته زده کړې ته یادونه شوې.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوی.
نه، دوی داسې استدلال کوي تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اوریدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته ویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسو د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړونده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې ویل چې نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري، د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته څول هغه ته ویل چې تاسو هر څوک چې غواړي په تاسو کې آزاد شي، تاسو باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دي ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړئ.
ډیره زیاته مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
د زما حق دی پروګرام دی. ز احمد تکل په خبرونه کې ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د خځو د حقونو فعال غلی ولی او د بشري حقونو فعال او ژورنالیسټ مینا اکبري. له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. لومړی اغلی ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازي نه ولېګلې؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه د مخه زما ګرم معلومینو جک سلامونه ومني، او استاذ محترم ملمنی ته کوم سلامونه وایم. دا چې استاذ دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استاذ نه ولېږلي، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر موږ په دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري. په دغه ساحه کې طالبانو د 15 د اګست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی په همیشه د ملامتۍ د سیاست استفاده کړې ده چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو، فرضاً د نجونی په یو رقم په بل کم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړو، او یا داسې نورې یو بیخي بې اندازې ډېرې بهانې دوی جوړې کړې دي. دوی هیڅ وخت دغه رقم په زغرده او په صراحت نه دي ویلي چې دوی له تعلیم د نجونو تعلیم ولې دغه کړي دي، بند کړي دي. دا چې استازي ولې نه دي تللي، دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څخه چې دوی د خلکو پر حق باندې څخه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه ترکتی کړی ده، دا هلته نشي د استازي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولی. دی د هغو سوالو ته جوابونه نه لري. په د اسلام په ساته کې، په اسلامي چوکاټ کې ځان دوی دا نه لري، تشریح نه لري، خپله نشي وځي کولی. په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بيخي د هر خوا د دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی در اوسه پورې د وطن کې دغه کړی دي، صدر کړی دي، هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډیر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیرواله دوی دا کار کړی دي او په ډیر به شرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
اغلی ولی دوی کولای شوی چې اسلام آباد ته لاړ شي، په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلی وو هغه خپل دریس خو لک تر لګه ورته بیان کی چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولای، ولی لاړل نه؟
دا چې دقیق ویل نو لاړل، زنه دوی د خارجه وزارت سره یاد تا د لوړو یاد تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم، او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه کوم اجابي که غیر مؤجابي هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړی. نو دا چې ویل نو لاړل دا به زموږ تاسو کې یو څه وایي، نو دا به یو حد شوي. خو د قرائمو څخه دا څه معلومیږي چې دوی پرانه نو لاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري، او بیا که فرزان دوی تللی وای هلته یې دریځ وړاندې کړی وای، خپل دلیل یې ویلی وای، خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس باندې کړی دي؟ دوی داس وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ولې نجونو لپاره متوسطه وه او لیسه وه او عالي تحصیلات ټوله وه؟ یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشته، صرف دا چې اجازه ورکړي او یا ادامه ورکړي، لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکړي. دا هم نشي تشریح کولای دا چې ولې بند کړی دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرزن خارجي اجنډا یا فرزن دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منځ راوستلو په قدرت تر رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري موږ نه سورته ویلې، خو بیا هم یو د اروپا زده د ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه نیولې دي. صرف په دغه کې د پاکستان د همکاري او د ټریننګ ثمره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مختبي دوی د هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کانفرنس کې دوی دا شی په زغرله نه سو ویلې، په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا هومره غیر انساني یو حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخطی او محکمې ته راکش شي. دا بخې لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره شي چې دوی ولر څه په یو کانفرنس کې دي د خپل دریځ څخه دفاع وکړي، دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینه اکبری، که تاسو لطفاً راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو، د اکثرو اسلامي هیوادونو، هلته د سعودي عربستان، د قطر، د متحده عربي اماراتو، د افریقایي اسلامي هیوادونو، د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوی دي دا نه دي لګول شوی. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغه دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي، اسلامي مقررات هم مراعاتيږي، مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته؟ دا هیوادونه د دوی لپاره، د طالبانو لپاره یو نمونه، یو مثال نشي کېدای؟
ډیر زه ته مننه کوم تکل صاحب چې زما خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه، ټول لیدونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته. تکل صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې، د درې کاله درې نیم کاله، خو لیکن یو هم د زغملو نه و. او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطې ضعف ورته وایو، دا چې کومه غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي، د دوی ګټه وی دوی په کې ګډون کوي، هغه په پاکستان کې وی، په افغانستان کې وی، په قطر کې وی، په دنیا په هر کونج کې وی، دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي. حتی د خزو شتون په غونډو کې دوی لغوه کوي، خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي. خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه شي وا، دا د طالبانو په ضرر باندې و، ځکه چې طالبانو په دغه سو کلونو کې چې دوی راغلل، دوی د خزو او د میرمنو په حق کې سچ وې نه کړل، دوی کوم لستراوړونه نه لرل، سي د ویلو لپاره نه لرل. نو دا موضوع چې کومه وده دی غونډه دی، افغان میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول، چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعات ته کار نه کړی، نو ځکه دوی بالکل هیڅ هم د ویلو لپاره نه لرل. نو د هغه اسلامي هیوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وي، د افغان میرمنو د کوم حق خبره کړې وي چې دوی افغان میرمنو د پکیرو درې درې نیم کلو کې ورکړې وي. نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وي. او بل دا چې تکل سي د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خوشینه کړی ده، ټول ملت ته یو پوښتنه را پیدا کړې ده، دوی چې کومې کړنې د افغان میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. یعنی څه، ته یو میرمن راواخله په کور باندې کېنوه او ته بیا دې ته د اسلامیت نوم ورکړه، د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوی دي، یو انجلۍ د کور نه وځي، یو انجلۍ د بغیر له محرم له کور نه وځي. یعنی څه، په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دي ویل شوي. زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي هغو تجارت کوو، هغو په ډېرو برخو کې کار کوو، نو ولې زموږ خویندو د چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده، ته څوک چې هغه ترې نه اخلي؟ ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوی ډلې چې راغلی یې هر هغه کړنې چې تاسو ته خپلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپې.
مننه اغلی اکبری، په غونډه کې که د طالبانو استازی نو، نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د بشري حقونو د ښځو د حقونو استازی دي، دوی ولې غونډې ته نوې ورغلې؟ یا لږ تر لږه د اسلامي همکاریو له سازمان سره ولې تماس ونني او چلته ورغلې وای، او خپل دریز یې دغو هیوادونو ته او د هغو استازو ته څرګند کړی وای؟
تکل سے متاثر پر اتا سے مونږ او تاسو ټول خو دې حالت شاهدانو چې په دوه کې کومه غونډې وشولې د افغان میرمنو د په موضوعاتو باندې. حتی د افغانستان سره ګوره طالبان لاړل، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې و او غي لاړل، خو لیکن د موضوع د افغان میرمنو خو یو افغان میرمن د پکې اجازه ور نه کړل شو چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې لاړ شي او د ټول میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي. خو متاسفانه د کې هم همداسې اجازه میرمنو ته نه ده ورکړل شوې، دا یا راغوښتل شوی نه دي. نو که دوی که هسې هم کړي وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي، کله چې اجازه ورنه کړل شي نو هغوی په کم صورت باندې وکولی شي ګډون وکړي. نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوې، زه فکر کوم.
مننه. بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو. اغلی ولی، یو بل بحث چې ډیر مهم دی، کله چې له طالبانو سره تاسو خبرې کوي، دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونې وړ ده چې طالبانو هیڅ کله هم دا خبره نه ده کړې چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکو. دوی وایي چې پر تګلاره باندې کار روان دی، او د تګلارې لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده، دلته دودونه دي، او یعنی له خبرو نه داسې ښکاریږي چې خلک، عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې نجونې لونې او خویندې مکتبونو ته لاړې شي یا کارو کې دفترونو ته لاړې شي. عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړې و، ویلي و چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هلته د ښځو او نجونو کار دومره اسانه خبره نه ده. نو لومړی که د دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست، آیا په رښتیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي؟
ستاسو د سوال څخه مننه. خو ستاسو سوال دوه اړخ لري چې موږ دا نه سره ګټولی، دا چې افغاني ټولنه، پښتني ټولنه حساسه ده که نه ده، او یا دا چې د طالبانو دریز په دغه ارسه کې چی شدی. زموږ تاسو خبره پر د نجونو پر مکتب باندې ده، د نجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پوری ځنډول. بیا دلیل دا راوړل چې فرضاً موږ نصاب جوړو، تګلار جوړو، دا کوو ها کوو، دا دوه جلا خبرې دي. موږ تاسو د 1999 کال رئیسې د نجونو تعلیم لرو په وطن کې څلور څډیر په ساحه پورې اړه لري، په سمت پورې اړه لري، په ولایت پورې اړه لري، مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت. شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره، مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق. راغلو لو پښتني ټولنې ته، افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي، کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي، هغه چې نه خبر ده، پر هغه څخه موږ سترګې نه شو پټولی. متاسفانه بیا هم یعنی د پردې و شاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایانو لاس همیشه دی د دغه پالیسی په مقابل کې، چې فرضاً د نجونو د مکتب او د تحصیل څخه لیرې ساتل شوي دي، خو مستقیم یې لاس نه سوی پکښې وهلی، یعنې د دولت پر اس کې نه وه تصمیمګیري نه سوی کولی. نو دغه رقم تاثیر یې درلودلی دی، مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص د نجونو د شپږم سمپ لوړ دغه کړی دي، بندیز پر لګولی دي، دا خو جواب ده، دا خو واضح خبره ده، دوی دا کار کړی دي. او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري. د دا څخه چې فرضاً پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې نجونې مکتب ته تللې کنه تللې، په کم کې راتللې، دا همیشه فرق کوي دي په ولایتو په سم پورې اړه لري. مګر په د دوی په پالیسی د امر په شکل، د پالیسی په شکل هیڅ وخت دوی نه دا شي څه نه مدرسي ممنوع شي. او راغله د عمران خان و دغه ته چې فرضاً پښتني ټولنې سنتي ټولنې د حساسیتونه دي، دا هر برخه د ستاسو پښتني چې د رښتیا هم حساسیتونه ستا، فرضاً د اقتصادي محدودیتونه ستا یا نور محدودیتونه، فرضاً چې نجونې په هغه تعداد چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نه شي تللی، مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د دغه امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب منی کړی دي هیڅ ربط نه سي لري. عمران خان دغه خبره بیا هم زه به وایم چې د یو سیاست په اساس یې دغه شي ته اشاره کړې ده چې فرضاً دغه د طالبانو دغه دغه حرکت توجیه کړي، لږ په پښتنو باندې دا مسؤلیت د خلکو پر اوږو باندې واچي، یو څه یې توجیه کړي، په دا خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي.
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پلیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې، په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د نجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی. مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی شیر محمد عباس ستانکزی، بل مثال خپله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی سراج الدین حقانی. د دوی سرګندونه یا چې د خځو په پلوي، د خځو د کار او تعلیم په پلوي، او د نجونو د زده کړو د خوندزیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی، دا د امید یو نخه کېدای شي د افغان میرمنو لپاره؟
هیڅکله نه، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو، البته دا دوی فکر کوي چې په دغه رقم خبرو یا په دغه پالیسیانو کېدلی شي چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس چې دوی یرغمل نیولی دي، فکر کوي یا نور خلکو اذهان به په دغه خبرو دوی ور مغشوش کړي. دا امکان نه لري. موږ تاسو پوهیږو چې دا هغه خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسي ده، چې یو خبره وکړي د دولت د پالیسي وشاته ودرېږي، یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کړي چې تاسو به مخالف خبرې کوي، د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نهیلی ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاڅون ونه کړي، صرف د دغه شي د جلوګیری په خاطر. زه د عباس ستانکزی صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانیت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم، هیڅ رقم دغه په هغه کې نشته، احساس په هغه کې نشته، او هیڅ رقم قاطعیت نشته په هغه کې. زه دا خبره یا دا رقم چې ته فرضاً په سټیج درورسېږي او د سټیج څو دقیقې ته په دغه پوره کې چې دا علم پارس دی او باید ټولې وکړي، ابل به راولاړ شو یا نه دی پارس نه باید ونه کړي. نو مات خو دواړه یو رقم خبره ده. هغه خلک چې مخالف دي د هغو کار ډېر تاثیر لري، هغه مکتبونه تړلي دي، په څلور دېرش ولایتونه د غلاندې دي، در ظلم در ټول خلک در ظلم در جبر نه دي، او ته چې بیا طرفدار یې، ستا د طرفداري یا ستا دغه مثبت نظر درلودل فائدہ او د جنونو تحصیل ته هیڅ نه رسیدلې او دا هم ته هیڅ فائدہ نه لري چې فرضاً د او اچ د جنونو مکتب د غټه باید خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکړي ته هر محل ست خبرو ماته تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کوي او دا کار ته ادامه ورکوي او دا کار او اخر ته ورسوي د جنونو مکتبونه خلاص شي او جنونو بل کوم تبعیض او بل کوم ظلم او جبر غاب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکوي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیا اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینې وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د انجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
دې کارت یعنی امکان لري دا یو اپشن کېدلای شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرضاً څره کم عملی ګامونه په دغه ساحه کې واخیستل شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرضاً یو ډیپلوماټیک خبرې کې هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فائدہ یې ودره د اسلامي ودونو او کاري سازمان و غونډه په پروش کال متکی صاحب ورغلی او په ډیر خوراکي شکل حالت حاضر و ځکه به اجازه د عکس ورکړل، عکس به اخستی ځکه به ورنکل حتی د خبرو د عکس اجازه نور کول، په هغه شکل په عمر زلیل شکل حاضر و خو مګر اوس چې دغه نه کوشتي د جنو د تعلیم په بحث کې به څوک استازي نه دی ورستولي. نو اول خدای د اسلامي ودونو او کاري سازمان د لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دوی باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرضاً د جنو مکتبونه باید خلاص شي، د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري. نو فلهازه دا ممکنه به وي فرضاً د جنو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې د کار وشي، خو شخصا زه بیا د مشکل وحالت د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نیمه ډیره خوشبینه چې د بهر څخه حالت مداخله وشي یا فرضاً یو شی تکمیل شي دغه حالت زه ډیره خوشبینه نه یم.
مننه مینه اکبری، تاسو هم هم داسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوی غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل صاحب وزګوره د طالبانو کوم مشران چې دی هغه پراس کړي، وزګوره کده دوی د خبرې واقع نمایشي نه وي، هسي د یو نمایش لپاره نه کوي، خو دوی مشران دي کله په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې دا به تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي. په افغانستان کې کوم سچې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي، غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سوونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې مکتا د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ساني و یو څه بل څه مکتبونه خلاصو، موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هغه شفافې خبرې دي، صرف دی یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکي خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ساني چې کوم د انجنونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه وکړ ته دا به موږ خلاصو، خو په یو صورت کې چې تر څو تر امر ساني پورې، یعنی سپلیاس د خدای د امر ساني یو کال دوه کال درې کال د ستاسې سویم کال د لا بیا هم ستاسې امر ساني لا تر اوسه نه ده پوره شوی. نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانې دي. په اصل کې که څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوې نسل چې دا پرمختګ وکړي، او وی وکولای شي د هیواد د پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمن دوی سر کوب کړل، ځوانان دوی سر کوب کړل، ماشومان دوی سر کوب کړل، یعنی څه ته سره کوم یو حکومت یې، بلکې ته یو ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی. که ته واقعا یو حکومت وای تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وي، تا به داسې ګامونه وجود کړی وای چې نن ورځ ما در باندې افتخار کولی، د غلطې مستا په طرف باندې خبرې کولی، چې واقعا شکر الحمدلله مونږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تیرو کلونو کې نه و تکرار شوی. یعنی څه ته راشه، داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بیچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنی څه، یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خو دا هم که په اسلام کې دا ویل شوي چې نجلۍ دې یو مېرمنه دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خو دا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینه ته سلهاو نارینه ته لاس وګت کې او دا خیر وغواړي د دارلمان په سړکونو کې. خو دا هم باید حرام کړي دومره نارینه دوی نه دې باور وکړي. تکل صاحب، زمونږ په هیواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګولو له لاسه یې خپل خاوندونه خپل د کور محرمونه یې د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشرانې دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړ شي، د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګري جوړ کړي، خی میرمن به څه وکړي؟ مجبورې چې خیر ټول کړي، مجبورې خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړې پې جوړې کړي. یعنی نو ته سره کوم حکومت شوې؟
مننه. اغلې اکبري، پینځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې کوم مونږ وویو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرأت نه کاوه چې خپلې انجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي، ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه. مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلې ولی نظر هم واخلم. خدا شپه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا د داز محق د پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ اول مو نوم وایست او بیا مو خپل خبرې وکړئ.
اجي توخي مستاج دایني اوریدم کوي د زابل ولایت شاجیل ول فاریسخه.
اجي سفر غلاست
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی هره او احترامات ورن کوم، خاصتا د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب.
مننه.
نو براسو خپل نظر باور کو یو او د پښتنې د منو خلرو موږ خو په خپل په واري واري باندې ویلې دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث کې یو ملت د وګړي په حیث دا غواړو چې زموږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که عصري وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خواړه پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده، او عصري او دیني خو نو د نارینه وو پر مخ دواړه باندې خلاص دي. خو موږ د دې طرفداري سه تعلیم خلاصي او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړې شي او پوهنتونو ته ولاړې شي. خو موږ دا چورت وهو چې د ټولو اسلامي ممالکو چې یوازې په پاکستان کې دا غونډه جوړه شوه، دا خپل مقاصد لري، یوازې داسې هم نه ده چې دوی د افغانستان د ښځو له غمه مرګي، دا افغانستان د اسلامي امارت سره روابط او اړیکې خراب دي، دا هم د دې د پاره یو سرنشت ورکی وای دی، ګور مکتبونه بند کړي دي، جهانیان سره پر راغونډ کړي دي، دې کورښتیا د افغانستان د غم مړی دې د زموږ ماجر نه زوري، دې د زموږ پر مخ باندې لارې خلاص کړي، زموږ اقتصاد ډېر اروخ کړي. نو دا یو مثال دی وای شو د خدای د پاره موږ رقم نه شي. نو دې تموشا کده نه لرو.
حاجی صاحب، د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استازو خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استازو دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دینجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سي هغه ځای جوړ شي او دې د دوه مساري پر غاړه راوښو په مسکنات کې چې سره یستانی له پورو ډک دي. موږ په دې کې د غلرو سده د خلک سره راغونډ کړو، او موږ له دا سودمنه بولو چې خارجان پر طالبانو باندې فشار نشي راوړای. هغه دا دلیل ورته وایي وایسته زما په ملک سم زه پیژم، ښځې مې پیژي، وطن مې پیژي، خلک مې پیژي، زه ولې ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم، ستا بلوڅان ولې نه خوشحاله کوي، ولې ټیټیټي نه خوشحاله کوي، ولې د خلکو اقتصاد نه جوړوي. و نورې اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي، هغه وایي وایي په ملګرو ملتو کې تاسې نماینده خوشي نه ولی د محترم پایس په نامه هغه ته ووایاست هغه دې په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي، هغه هلته د چارې په لاس کې دې د افغانستان نماینده بلل کېږي تس په نامه. نو هغه ته دې ووایي دې زموږ په مکتبو سه طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټ هم نه کوي. تر دې دا سودمنه ده زموږ دا مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپینږیري سره راټول شي، دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په رادیو ارګانو کې وایي دا یوه نپه نه لري، ګټه نه لري. مخورې ښځې دې راولاړې شي، راځي چې افغانستان ته یو څو خلک سپینږیري دي د ځان ملګري کې ور دي شي واقعي دلایل دي ورسره ووایي. په پوچو په سکنځاو باندې لا دا کیسه خرابېږي، لا درنیږي. طالبان ودې ته نه دي جوړ چې په فشار باندې، طالبان د فشار خلک نه دي، امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چټ. نو د روغې جوړې له لارې، د خبرو له لارې وشه خبره ده چې دا کار وشي.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخی او چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې برخه واخسته، مخکې له دې چې اغه نور پښتون ته ورشو، نو تاسو ورستاسو مینی اکبری کده حاجی صاحب توخی د سرګندونو ته تاسو جواب وایست.
مننه تکل صاحب. د توخی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې میرمن رازی په تلویزیون کې نه غیبت کوي، او دا خبره ورور د غیبت نه ده که ام دغه میرمن نه وي په دې درې کلونو په دې درې نیم کلونو کې چې ام دغه میرمن او ام دغه رسنوی لاله نه سمره خدمت وکړو، سمره غږ اوچت کړو، سمره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت د غستونزې راجوت کړي او ونړیوالو ته وروخو ترې چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دغه مره که دغه میرمنو دغه ورونو دغه رسنوی دا فعالیت نه کولای، نو نن ورځ به افغانستان له دې لا بدتر وای. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنگ راوړي، هیڅ کله داسې نه ده چې کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یا د خویندې ورونه کوي دا به رنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دې ته هم وکړه ته کل صاحب چې مثلا همدغه عصري علوم دي چې زمونږ هیواد ته یوه انجینیره روزي، همدغه عصري علوم دي چې یوه ډاکټره روزي، یو معلمه روزي. صحیح ده، زه نه وایم دیني زده کړې ما هم کړې، ټول خویندې له دیني زده کړو څخه تېرې شوې یو بیا عصري علوم، خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید دیني زده کړې، نه بلکې عصري علومو ته هم ضرورت ده، دا زمونږ اساسي ضرورت ده.
مننه. اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونه پورسته یو دقیقو کیو ک امکان ولري چې د خبرې ډېر لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخیب خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لري؟
بالکل زه لرم فلاند به وایم چې شغلی توخی دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرضاً مهمه ماته دا ده چې نو وخت لاندې دا خبر وکړم چې طالبان د خلکو خبره نه مني. په دې کې دا کې کافي هغه رښتیا هم د چا خبره نه مني، او غوړي اصلا د سیاستو د پالیسی د لپاره راغلي نه دي، غوړي د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرضاً موږ څخه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا تلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي، دا هم موږ لاس نیو اخلو چې په دې خاطر چې طالبان د چا خبره مني نه، دا به نور هم ظلمي او نور به هم جبري. مننه.
لطاسه نه مننه. مینه اکبری، برته موږ لومړی موضوع ته ورزو. 15 پاګ لسیز مخکې په افغانستان کې هونځو ته د جنو د شمولیت بهیر ډیر اسانه وو، او بیا چا ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی. په دې مینس کې څه پېښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه، یا دغه سیستم دومره پر شا لاړ چې د جنو د خوانځي مسله د جنو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یو جړه غوټه باندې بدله شوې ده؟
تکل صاحب وایي صحیح ده، حقیقت ویل خري، خو لیکن دغه حقیقت ویل ترخري. د طالبانو د خپل د دوی ترمیز رقم ډلې دي، دا یو ډله دوه ډله درې ډلې نه دي، لس دولس ډلې دي چې دا خپل په میز کې اتفاق نه لري، جوړ جاړی نه لري. نو دوی ځکه امرسانی یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات پنځه شپږ لسیزې مخکې هم همدغه سو کسانو چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري مسایل دې ته اشاره کړې ده، شاید هغه وخت وو، خو لیکن اوس د هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا پنځه شپږ لسیزې هغه تیرې شوې، اوس چې دا زمونږ په افغانستان کې خلک په عصري علومو باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو، نو زمونږ بالکل د کلتور تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې، په دې اوسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي، د افغانو میرمنو د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې، دا په دوی باندې تپل شوي چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر نه کوم دا دوی په خپل خوښه باندې وي، شاید د همدغه ځینې هیوادونو له خوا یې چې هغه نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې و اته دقیقې لرو، کدا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي، څه کولای شو، کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولی شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوي دا ومني او عملا نجونو ته اجازه ورکړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې درس ووي او کار وکړي. لومړی میرمن ولی لتاسو،
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي، یعنی موږ واقعاً په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او حاد حالت کې یو، مخصوصا د نجونو د تعلیم په عرصه کې. دا چې دوی وهڅو یا ورو دغه کو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هرې پالیسۍ په اساس چتړلې دي، د هر اجنډا په اساس چتړلې دي، د هر دوشخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تدلې دي، دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر کدوې یو سلنه افغانیت هم په خپل یا پښتونیت په خپل وینه کې ولري، دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند چې تاسو اوس ظلم مجبور کوي. دا یو خبره ده، مګر په دا غره کم په دا پالیسیانو فرزند تاسو زموږ د سوزي ژوند د سلونو کلونو لپاره وشاته اچوي، و وګوري د سلونو کلونو لپاره د د د د منځيانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پرجیف کې راولي. نو دا د ډیر غټه ګناه ده، دا زما په نظر کدوې د وګناه او تعداد د غولري اكيد ولري باید په دغه ثابت شي چې دا کار څه لاس وخت
اغلی ولی او به مخکې لدی چې تاسو خپل خبره لاندې تکمیل کړئ، خغلی توخي مخکې یادونه وکړه چې یو ډله خځې د راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وینی او د خوانځیو د خلاصون مسله د ورسره یاد کی، دا یو لاره ده د حل.
تر اوسه خدای ثابت شوی دی چې په دغه تیرو درې نیمو کلونو کې چې دوی ته فرضاً شزه د شوز د هیئت په شکل راغلي دي، یا فرضاً د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول سوي دي ورغلي دي، د شوز په شمول البته هغه شوز مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي، هیڅ رقم نتیجې نه دور کړې. په دغه خاطر داس معلومه شو لکه البته یو د ټول فعالیتونه ټول خبرې او ټول راشداشي چې یو سیاچاله سره کیږي، یو تور د غاردي او دغه کې د سیاستونو دوی صدروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبه سراج ورغله او ودوی چې د خپل پوړن یې ورته ونیوي او ودوی ته چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي، دا هیڅ رقم د غنل لري دلیل نه لري، هیڅ رقم تشریح تاسو نه سیو کولای چې دا مو ولي بند کړی دي. په انفرادي شکل ودوی ته دا وړاندې شوی دی، په ګروپي شکل شوی دی، په د باندې کې فرضاً په د باندې په بهر مملکتو کې د چمونو د خاص خودی ته د غسیوی په خپل وطن کې خلګو رغلي دي خبرې ورسره کوي دي، دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي متاسفانه.
څه شي نتیجه ورکوي
فعلا؟ خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفرزم په دیاسپورا کې دي یا په داخل کې د وطن دي، هغه ځکه چې موږ په لاس کې دي، هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. نو یعنی واقعا اوس موږ په بیخي او نهیلي حالت کې یو، دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شی کولای شم چې وایم، مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې وایم، چې موږ چې د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي.
مننه. مینه اکبری، ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟
تکل صاحب مخکې مو ډېره ښه پوښتنه له میرمن ولی څخه وکړه. طالبان هغه حکومت چې دوی حتی په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوي دوی نه زغملی نشي، دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي له دوی څخه پوښتنې وکړي، دوی بالکل په هغه برنامو کې نه کینی. دوی به څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمایندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي؟ یو څه ډیر جالب دی چې بالکل موږ ټولو ته پوښتنه را پیدا کړي، کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاص ویښتو باندې ورزي له دوی سره کینی، بحثونه کوي، په ډیرو مسایلو خبرې کوي، همدغه متقی همدغه نور ورته حاضری کې په مخاندا سره بدرقه کوي، خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بې راضي ظلم او زیاتۍ کوي، دا مونږ ته ډیر زیات پوښتنې زیاده. او بل دا چې څه په کار دي تکل صاحب، یوازینی څه چې په کار ده د دې مظلوم ملت زور خو پې ونه رسېدو، یوازینی څوک چې کولی شي د طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنګ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سر رسته کړي نړیواله ټولنه ده، دا مسؤلیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي دوی کو غواړي په یو مثبت تګلارې او واقعا صادقانه غواړي دته عملی بڼه ورکړي، هغوی کولای شي چې په دې کې یو رنګ راوړي.
مننه. یوازې څو شبیل رو د خبرونه تر پای پورې زه یو پوښتنه کوم، هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده، بیا هم په همدغه مسله کې هغه دا چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عام خلکو ته رسیږي، خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي. کلند راته وایست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغوی چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي، څه کولای شي؟ لاند که یوه دقیقه کې تاسو لمړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست.
مننه.
نو طالبان چې کوم دي واقعا د دوی په مقابل کې او ملت کومه اوس دا دې طرح چې مثلا ملت دی پاسېږي د دوی په دې کړنو کې، ملت بیچاره خو ډېر غوچت کړنو، بیا هم بار بار امدا میرمن امدا ځوانان وو هل شول وډبول شول زندانونو ته لاړل مړې او ژوندې ورک شو. نو د دې برخه کې نه پوهېږي سړی څه وایي، نو یوازې د حل لاره یوازې څه چې څوک کولای شي او چې نتیجه ورکړي دوی کړنه رنگ راوړي اغه نړیواله ټولنه ده، بیا هم وایم د بشري حقوقو سازمانونه دي. نو متاسفانه نور ملت ته دی واسطوان نشته پکې چې طالبان په مقابل کې وڅنګيږي او څه وکړي.
اغه لولي تاسو یو دقیقه کې
د مېرمن اکبری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعاً موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړی، دومره تر فشار لاندې راوستلی چې یعنی واقعاً اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي، نو صرف یو معجزه ته به منتظر شو.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د داز محق د پروګرام اورید په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوس چې مور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعال غلې ولی وا او همدارس د بشري حقونو بل فعال او ژورنالیست مینا اکبری وا لدې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هوادونو د خزینه علما او د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکرو او د شنبې او یک شنبې په ورځو د دې سازمان د غونډې لپاره چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و د دې غونډې د پریکرو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لتا سومنه چې د خبرونه تمو تر پای غوښنیو تر بل خبرونه هیڅ چاره